کارم طاهر روشان یک جهان تشکر می نمایم که در شنیدن پیام های شما با من همکاری می نمایند. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ده ما خام شپک بجه شده از دیر روی و روستای پختو خبری مجله که موزه نوری است نوری هر کلای کوم پده خبری مجله که ده افغانستان ده انتخابات و ده خپلواک میسون ده چارواکو ده روستای و سرگندوون و حال در که و چووی ده رای ورکوون که ده نم لکنه لپاره یو نوی پلان جور کرده چه لمخی ده رای ورکوون که ده رای ورکوون زارد کارتون هم ده اعتبار ولده ل اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لمشر سره مرکه لرو. دغه راز د برېټانیا صدر اعظم د وروستو څرګندونو حال هم درکو چې وایي که په راتلونکو انتخاباتو کې ګوند بریالی شي نو له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره به خپلو خلکو ته انتخاب ورکړي. خو مخکې له هر څه احمد شیبر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی نړیوال بانک له افغانستان سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. ایران وړاندیز کړی چې دغه هیواد د اتومي پروګرام په اړه بله غونډه په قاهره کې وشي او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر ووشل شو. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د مالی وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشر رابرټ سام لخوا لاسلیک شو. د کلو پراختیا وزیر ویس احمد برمک وویل په مجموع کې د کومې بودیجې وړاندوینه چې د ملي پیوستون پروګرام د دریم پړاو لپاره شوې 2.46 میلیونه ډالر ده چې مشکله لرو هغه هم ترلاسه کړو. افغان چارواکي وایي د ملي پیوستون پروګرام لپاره په 4.0 کلیو کې 15,000 پروژې ډیزاین شوي چې له هغې جملې څخه یې تر اوسه په دوو پړاوونو کې 2,500 پروژې بشپړې شوي او په دریم پړاو کې به ټولې بشپړې شي. د ننګرهار په حصار شاهي ولسوالۍ کې نن یو صنعتي پارک پرانیستل شو. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار رسنیو ته وویل دا پارک په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او په سیمه کې بېساری دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ملګرو ملتو یو پلاوی کابل ته راغلی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل نن په کابل کې د دې هیئت په اړه وویل
دغه ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غوښتنه باندې رابلل شوی ده. دوباره هم راغلی دی. موږ ورسره جلسات درلودل. هغه تخنیکي اړخ د ټاکنو هغوی ارزیابي کوي.
امر خیل زیاته کړه چې د ملګرو ملتو پلاوی د انتخاباتو د کمیسیون لغړو سره ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال دوري په میاشت کې ترسره شي. په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلان وایي چې 8 تنه د دې ادارې لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور په بند محکوم شول. د دې مرکز مطبوعاتي مسؤل اجمل ترین ازادي راډیو ته وویل
اته تنه چې د نشهیي توکو د قاچاق په تور د افغان پولیسو لخوا نیول شوي وو نن د استیناف محکمې لخوا له 10 کلو څخه تر 13 کلو محکوم په مجازات شوي دي.
د اجمل ترین په وینا په روسیې درو میاشتو کې 115 کسان د دوی د ادارې له لوري د مخدر موادو د قاچاق په تور په بند محکوم شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي که چیرته د حکومت بیا انتخاب شي دی به په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د پاتې دو لپاره تر 2018 کال مخکې نظر پوښتنه وکړي. د برېټانیا راتلونکي عمومي انتخابات په 2015 کال کې ترسره کیږي. په لندن کې کامرون په خپله وینا کې دا هم وویل چې نن سبا تر بل هر وخت له اروپایي ټولنې سره د خلکو دلچسپي لږه سوې.
It is time for the British people to have their say.
اوس د دې وخت را رسیدلې چې د برېټانیا خلک خپل خبره وکړي. اوس هغه وخت دی چې د برېټانیا او اروپا دغه سوال حل شي. اوس د برېټانیا خلکو ته وایم دا ستاسو پریکړه ده. کامرون د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو په ټولنه کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. دغو اصلاحاتو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو په مرکزونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحیل رپورټونو سره سم وړاندیز کړی دی چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه راتلونکي نړیوالې خبرې په قاهره کې وشي. د ایران ایرنا خبری آژانس د صالحی په وینا نن وویل مصر د دې وړاندیز هرکلی کړی او اوس مصر په دې برخه کې له متحد ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره سلا مشوره کوي. د ایران د اټومي لانجې په اړه د تهران او د غشپژو هیوادو ترمنځ تیر ځل په جون میاشت کې په ماسکو کې خبري وشوې او دغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. پاکستانی پولیس وایي د اپوزیسیون ډلې یو سیاستوال ناپیژاند وسلوالو د کراچۍ په ښار کې وواژه. له راپورټ سره سم د میا تیمور موټر د وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره و کمین نیولی و. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته وشوه میا تیمور او د هغه پلار ووژل شول. تیمور په سند کې د پاکستان مسلم لیګ نواز ډلې مشر و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې اپوزیسیون ملامته کړ چې د دغه هیواد د کورنیو شخړو د پای ته رسېدو مخه نیسي. لاوروف نن په ماسکو کې وویل د سوریا اپوزیسیون ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد د جمهوری ریاست لری شي او همدا د اوربند اصلي شرط ګڼي. لاوروف زیاته کړه اصلي معنی د اپوزیسیون غوښتنه ده چې د بشار الاسد رژیم نسکور کړي تر هغو چې دا سخت دریځ په خپل ځای وي هیڅ همکار به ونه شي. لاوروف هم دا راستور پوری کړ چې د لویدیځ او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون د دغه سخت دریز مسؤل دي.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې د رایې ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر لوی څارنوالۍ تورنوي چې د حیرتان بندر د دوسیې په څېړلو کې غفلت کړی دی.
په قانون د مبارزه په فساد اداري کې وایي چې تعلل در انجام وظیفه چې تعلل ولري بده خپل فساد اداري دوی مرتکب شوي دي په فساد اداري کې ځکه چې تعلل راغلي دي په دا کې.
د دې ادارې له مشر سره مرکه لرو. د هلمند کجکی ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیمې نوې د عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي وایي که سیمې دولت ساتي او بیا طالبانو ته نه پرېږدي دوی چمتو دي خپل ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورکړي.
موږ د دغه ولسوالۍ خلک خپل د اسلامي حکومت سره په سر او مال همکار یو.
د ننګرهار حصار شاهي ډاکټر څیر مسنتي پارک د پنګوالو پر مخ پرانستل شو. یو شمېر سوداګر او پنګوال شکایت کوي چې په دې پارک کې ښایي ځمکه هغه چاته ورکول شي چې واسطه لري.
مخکې له دې څخه چې د ایسا دفتر یو چاته د پنګ اچونې جواز ورکړ شي دغه ټول جوانب ارزیابي کړي د هغوی ماشینري، بشري قواوې، مالي امکانات.
او د بریتانیا صدر اعظم د ورستیو څرګندونو حال درکو چې وایي که پراتلونکو انتخاباتو کې ګوند بریالی شي نو له اروپایي اتحادې څخه د وتلو لپاره به خپلو خلکو ته انتخاب ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی دی. دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبرلاندو ته وویل دې پلان له مخې د رایې ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د رایې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره دوه پلانونه جوړ کړي وو چې ویل کېږي د بودیجې د کمښت له امله نه دي منل شوي. په اړه نور حال یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین په راپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپل نوي پلان لمخه به یوازې هغو کسانو ته د رای ورکونې کارتونه وویشل شي چې په خوانی کارتونه یې ورکړي او یا هم اوس اتلس کلن شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل وایي د راتلونکو انتخاباتو پر مهال نوي او زاړه کارتونه او د دې ترڅنګ برېښنايي تذکرې چې په پام کې د په نوي کال کې وویشل شي د اعتبار وړ دي. ښاغلی امرخیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پلان په عملي کېدو کم لګښت راځي او خپل افغان حکومت د دې وسط لري چې د لګښت او ګټه ورکړي.
من نوې پلان په د شکل باندې ترتیب کړي 13 چې کم سوي ده او هغه افراد او اشخاص چې مخکنی کارت لري هغه قابل د اعتبار ده او هر هغه څوک چې کارت نه لري هغه لپاره باید کارت توزیع شي د افغانستان په سطح باندې. نو ډېر کم مصرف ته ضرورت لري، یعنی که مصرف دقیق زوم د 15 لس نه تر 100 میلیون ډالر پورې ضرورت لري او دا بودیجه موږ لرو.
امرخیل وایي دوی به یو میاشت وروسته د رای ورکونکو نوملیکنه د وزارت مرکزونو لیست امنیتی ارګانونو ته وسپاري. او د راتلونکو لمریز کال د سور په میاشت کې به رسمن د تازه کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوموړی وایي د دې پلان په اړه یې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نورو اړوندو ارګانونو سره سلا مشورې کړي او نړیوالې ټولنې هم منلی دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې شفافیت د ټولو انتخاباتو د شفافیت ضمانت نشي کولی، نو باید چې اړوند ارګانونه د انتخاباتو پر مهال خپل ژمنې ترسره کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دې بهیر د شفافیت لپاره سر له اوسه ځینې اقدامات وکړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغار ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو نوی پلان د تیرو دو پلانونو په پرتله ځینې ستونزې لري.
ضرور دی چې ځینې اقدامات د دې لپاره وشي. د مثال په توګه کارمندانو باید صحیح زده کړه وویني، آموزشونه ورکول شي تر څو د جعلي او اصلي کار پېژندلو کې ډېر مهارت پیدا کړي. همداسې د کارمندانو د بې طرفۍ لپاره کمیسیون باید همداوس لارې چارې ولټوي. دا د کمیسیون البته الف پلان نه دی، الف او بی پلان یې تاسو په جریان کې اخستی چې مکمل تر هغه ده. هغه دریم پلان دی. نو طبیعي ده چې بودیجه به کمه وي، خو هماغومره کم نقایص د لومړي او دویم پلان په اندازه باندې په دې کې زیات وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د نوملیکنې دوه پلانونه جوړ کړي وو، خو دواړه پلانونه د بودیجې د کمښت له امله د حکومت لخوا ونه منل شول. په لومړي پلان کې د کمیسیون غوښتل چې ټول رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکړي، خو په دې پلان باندې د اټکل لمخه اتیا میلیونه ډالر لګښت راته، نو ځکه حکومت ونه مانه. په دوهم پلان کې د زړو کارتونو تمدیدول شامل وو چې هغه هم د ځینو ستونزو له امله رد شو. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د حیرتان بندر دوسیه به ډېر ژر بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حیرتان د بندر له عوایدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه چمتو شوې او د لا څېړنو لپاره د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي ادارې ته لیږدول شوې ده. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري وایي په 1301 او 202 المریز اکلونو کې چې جمعیت حزب وحدت او جنبش ګوندونو په هلته په سیمه کې واکمنی درلودلې، د بندر د عوایدو پیسې حیف مایل شوې دي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین نن له ازادۍ له سره په مرکه کې وویل چې دا دوسیه باید په خپله لویه څارنوالۍ وڅېړي، ځکه چې خپله لویه څارنوالۍ د دې دوسیې په څېړلو کې تر اوسه د 10 کاله غفلت کړی دی. د ازادي راډیو خبریالې جمیل ظریف له ښاغلي لودین سره مرکه کړې او په پیل کې د همدې دوسیې په اړه پوښتنه کړې چې کار یې چیرته رسېدلی دی.
دا دوسیه چې مونږ راغلی دي تقریبا یو میاشت مخکې راغلی وو. دا دوسیه د سال 81-82-83 باندې ارلري دغه وخت دوسیه وو چې د ما په عقیده دا دوسیه باید دومره وخت نوی پاتې سوی په څارنوالۍ کې، باید وخت د نتیجه د افغانستان خلکو ته اعلان سوی وای، د دوی لخوا تحقیق سوی وای. اما زه فکر کوم چې دوی اوس ملتفت سوی دي چې دا جرایم د فسادي ادارې ده و باید په دار ریاست چې اوس جوړ سوی دي پس له تقریبا سال 81 نه جور سوی دی دا که باند تعلق لري باید دا خلا خود تحقیق بسی. اما تاسی و گره پا قانون دی مبارزه پا فساد اداری که وایی چه تعلل در انجام وظیفه چه تعلل ولری به دا خپل فساد اداری دوی مرتکب سوی دی پا فساد اداری که زکه چه تعلل را غلی دی پا دا که
سوک مثلا سوک پیداری
سارنوالی زا پا دا عقیده که هم جا دوسیه انشالله زر به بیرت ولی گم سارنوالی تا چه دوی پا خپل تحقیق بکی او دا تعلل چه پی سوی دی جواب دا داغ مقتبر کی لس کال یا لس کال پا دا دوسیه بنده تیر سوی دی.
سو فکر کبی لولین سیب چه ولی دوی دوسیه تاسو ته ځان راولې ګله اې د خوبنې چې د غزور وکان چې په دغه دوسیه کې یا په دغه قضیه کې لاس لري لوی څارنوالۍ له دوی نه ډاریږي که سره قمنې ولې دوسیه تاسو ته ځان
رئیس صاحب جمهور کې د تاسو په خاطر کې پاتې وي په دا ورځ چې د بین المللي ورځ د مبارزه علی فساد اداري کو د خپل وي او هغه فاسدین چې د مونږ حکومت سره ارتباط لري او په مونږ باندې اړه لري دوی معاف دي، بیا د خارجيانو سره معاف تر دي، بیا غریب خلک چې الته په فساد اداري گرفتار کیږي بیا زر بندي خانې
باندې په جل کې مالدار د دوی د خوف ترس و چې د خلک چې دلته نو د دوی نه اطمینان احتیاط کی چې تر اوسه پورې د دوسیې پاتې دي او د تعلل ده په انجام وظایف کې چې باید جواب ورکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې لوی سرانولي مخکې له دې ستونزې نه خبره واخلو نه یې غوښتل چې د دوسیې وڅېړي؟
حتماً حتماً همداسې و. نو ولې دلیل یې څه ده؟ یو دوسیې 15 دوسیې جوړیږي تقریبا 2000 صفحې تحقیق پرې باندې کیږي او دا شیان پس له یو لس کال بیا ماته را لیږي.
تاسو وایئ چې هغوی وځنډوله دوسیه کله چې تاسو سره غله تاسو د دې دوسیې کار مثلا کوم ځای ته رسولی څونه کار مر باندې کړی څېړنې
مو باندې سوي دي 2000 صفحې دي دا 15 دوسیې. نو دا مسؤلیت د سارنوالي ده چې تر پای پورې ورسوي ځکه چې اوس سارنوالي مبارزه با فساد اداري د دوی تر نظر لاندې ده د دوی تر صلاحیت لاندې ده. باید د دوسیه ورکې سارنوالي فساد اداري ته که کوم خلاګان لري هغه به ډکې کړي که نوي باید د دوسیه تکمیل کړي باید صورت دعوا پرې باندې ولیکي محکمې ته ولیکي.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې له مشر عزیزالله الدین سره د حیرتان بندر د اداري فساد د په اړه د دوسیې په اړه البته مرکه وه. د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د سمون لپاره د افغانستان د پوهنتونونو ترمنځ د تمثیلي محاکمې د ملي سیالۍ وروستی پړاو نن په کابل کې ترسره شو. په دغو سیالیو کې د اتو پوهنتونونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د هرات پوهنتون ټیم بریالی شو. د قانون تنفیز او بخې د قانون د تنفیز او حاکمیت په چارو کې د امریکا سفارت مسؤول د افغانستان د قضایي سیستم د راتلونکي لپاره دغه سیالۍ ګټورې وبللې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د نړیوالو حقوقو د تمثیلي محاکمې د وروستي پړاو ګټونکي ټیم به راتلونکي میاشت امریکا ته سفر وکړي او هلته به د دې محاکمو په نړیواله سیالۍ کې برخه واخلي. د چارواکو په خبره په دې پروګرام کې به د حقوقو پوهنځي افغان محصلین د نړۍ له تکړه محصلینو سره سیالۍ وکړي. د تمثیلي محاکمې ملي پړاو چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شو د هرات د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. دغو محصلینو د سترې محکمې او د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو او د امریکا د پراختیايي ادارې د سلونه په حضور کې سیالۍ تر سره کړې. د قانون د ټینګښت په برخه کې په کابل کې د امریکا د سفارت مسؤل سټیفن مکفرلند د دې سیالۍ تر سره کول د افغانستان د قضایي سیستم د راتلونکو لپاره ګټور وبلل. مکفرلند په دې برخه کې د امریکا د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ.
موږ باور لرو چې د دې سیالیو تجربه به له تاسو سره مرسته وکړي چې د افغانستان په راتلونکي ټولنه کې پیاوړي حقوق پوه قاضي او رهبر شي. په دې سیالیو کې چې تاسو څه زده کړل هغه د افغانستان د قضا او ستاسو راتلونکي ته ګټور دي. موږ به د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړو چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته پراختیا ورکوي.
په دغې سیالۍ کې چې د امریکا د پراختیايي ادارې په مرسته جوړه شوې وه د هرات، بلخ، البیروني، ننګرهار، خوست، کندهار، تخار او پنجشیر پوهنتونونو د حقوقو د ځي محصلینو ګډون کړی وو. د هرات پوهنتون یو محصل پامیر اعظم د خپل بریا په اړه خبريالانو ته داسې وویل:
خو خوشبختانه کې په دوره ابتدایي هم مو با
لنی کمرغه موږ د لمړي پړاو په سیالیو کې هم د اتو ټیمونو ترمنځ ښه امتیاز ترلاسه کړ او وروستي پړاو ته مولاره پیدا کړ. په وروستي پړاو کې مو هم لمړی مقام ترلاسه کړ. موږ به د افغانستان په استازیتوب واشنگتن ته لاړ شو او د دې سیالیو په نړیوالو لوبو کې به ګډون
وکړو. بل اخر مسابقه ملي برگزار مشه.
فلپسي جسپ د نړیوالو تمثيلي محاکمو تر ټولو لوی محاکمه ده چې پکې د اتیا هیوادونو څخه باندې 500 محصلین ګډون کوي. د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې له څو کلونو راهیسې د قانون د ټینګښت په هدف په افغانستان کې له ورته پروګرامونو سره مرسته کوي.
خبری مجله اوري.
د هلمند کجکی ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیمې نوې د عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي له لشکرګاه ورغلي دولتي پلاوي ته وویل که سیمې ساتي او بیا یې طالبانو ته نه پرېږدي دوی چمتو دي خپل ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورکړي. په دې عملیاتو کې د کښته او لوړ کجکي ټولې سیمې له طالبانو بیرته نیول شوي دي. په اړه نور حال یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
په کجکی ولسوالۍ کې یو اونۍ وړاندې پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي دي او د دې ولسوالۍ اړوند دوې مهمې سیمې د افغان او بهرنیو ځواکونو په لاس ورغلې دي. د کښته او لوړ کجکی سیمې د دې وروستیو اوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وې. د کجکی ولسوالۍ خلک وایي کلونه یې د حکومت او طالبانو ترمنځ په جنګونو او معاصرو کې تیر کړي دي. د کجکی ولسوالۍ قومي مشرانو د لشکرګاه څخه ورغلي دولتي پلاوي ته وویل که سیمې بیرته نه خوشې کوي او کښته او لوړ کجکی د همیشه لپاره ساتي چمتو دي چې خپل اولادونه ملي او محلي پولیسو په لیکو کې شامل کړي.
موږ د دغه ولسوالۍ خلک خپل د اسلامي حکومت سره په سر او مال همکار یو. یو موږ په خپل زامن د ملي پولیسو او محلي پولیسو په لیکو کې بیا شاملوو او ورکوو. بیا
په دغه اوسنۍ هفته کې زموږ د کجکی د ولسوالی امنیت د کجکی سپلا او کجکی ولې امنیت جوړ سو هغه خلک چې په وطن کې جنگ او جنجال پېښ او هغه خلک د وطن څخه ولاړو ورته
الته په منځ کې ورته ناسي طالبان په خوري د کاغذ سره تایدلی تذکره سره خوري اسلام دغه وای اسلام قانون دغه دی
د هلمند والی کجکی ولسوالی ته خپل سفر پر مهال رسنی تول عملیات شتر سره سوي دي او خلک هم د امنیتي ځواکونو سره مرسته کړي دي والی حاجی محمد نعیم ول د کجکی خلک د وسلوالو له حضور په تنګ سوي دي او تر دې وروسته به هغه یوازې نه پرېږدي د ول خلک چمتو دي چې د امنیتي سرتیرو سره نور مرسته هم وکړي
زه چې ورغلم دغه ساحته ساحت چې مې ولیدل خلک سره خبره مې وکړه خلک د ولود د نیروی امنیتي سره ډېر خوشاله و براله چې خوشاله عین جریان په عملیات کې د نیروی امنیتي سره دوی څنګه څنګه ولاړو هم کومک کړی دی
د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیضالله خوندوی په دې عملیاتو کې لستنه وسلوال او د غوی سره اتلس کړي ماینونه او نورې ګڼې وسلې هم نیول سوي دي امنیه کمانډان ویلي دي چې په دې عملیاتو کې 350 کړي نور ماینونه کاشف او خونڅ کړي دي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونه ته کوم زیان نه رسیدلی د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبیل هم د کجکی ولسوالۍ خلکو ته ویل کچېری اولادونه په محلي پولیسو کې شامل وي نو کمانډانی چمتو دي چې سلطنه ځوانان د محلي پولیسو په تشکیل کې ونیسي په کجکی ولسوالۍ کې د برښنا د وستر بند موجودیت سره سره بیا هم دولت نه دی توانېدلی حالت امنیت ټینګ کړي په کجکی کې د نامنوی لامل د برښنا د دریم توربین د لګولو چاري چې کلونه وړاندې د تړلو ژمنې شوی لا هم نه دی پیل شوی چارواکي وایي کچېری دا ځل په کجکی کې امنیت ټینګ سي دا به هلته د برښنا د ځنډیدلي پروژې د پیل سره هم مرسته وکړي د یادونې ده چې تر دې دمه وسلوالو طالبانو په کجکی کې د ترسره سوو عملیاتو او د دوی لور ته دا اوښتي زیانونه پړه رسنیو ته څه نه دی ویني
په کجکی کې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ترسره شو عملیاتو او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو د څرګندونو په باب مو واورېدل په کجکی کې د برېښنا کوټ د جوړولو لپاره هم امریکایي چارواکو په وروستیو کې یو لږ ژمنې کړي او ویلي چې د برېښنا کوټ هغه توربینونه چې له مخکې سیمې ته وړل شوي باید فعال کړی شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو ځواکونو عمومي قومندان چې په وروستیو کې په یوې مسلې کې تورن ګڼل شوی و د پینټاګون لخوا د څېړنو په نتیجه کې له تورونو برات ورکړل شوی دی پینټاګون په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان آلن له هغو تورونو بری کړی و چې پر د لیوې ملکي ښځې سره د ایمیلونو د تبادلې د غیر مسلکي سلوک په برخه کې لګول شوی و د همدغو تورونو له امله په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د هغه د ټاکل کېدو مسله هم ځنډول شوې ده په اړه نور تفصیل د فرهیواد په مطلب کې
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون مطبوعاتي مسؤل جورج لیټل د سه‌شنبې په ورځ وویل د پینټاګون عمومي پلتونکي د دفاع وزیر لیون پنی تاته د دقیقې قضیه د نتیجې په اړه معلومات ورکړي دي هغه زیاته کړه د دفاع وزیر خوشاله سوچي تحقیقاتو د آلن په اړه د غیر مسلکي چلند تورن ثابت نکړل شاغل لیټل زیاته کړه علاوه پر دې د دفاع وزیر پنی ته د جنرال آلن پر مشرتابه چې خپل کار ته دوام ورکړي پوره اعتبار لري د جنرال آلن پر خلاف د غیر مسلکي چلند د تورونو خبره هغه وخت راپورته سو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت اف بی آی د پیتریوس او د پاولا برودویل په نوم یوې میرمنې ترمنځ برښنا لیکونه څارل میرمن برودویل د پیتریوس سوانې لیکونکې او پخوانی معشوقه وه ویل کېدل چې پاولا برودویل یوې بلې میرمنې جیل کیلي ته تهدید کوونکې برښنا لیکونه لیږل کله چې اف بی آی د پاولا لوري جیل کیلي ته برښنا لیکونه څارل د همدې پلټنو پر مهال اف بی آی د جنرال آلن او میرمن کیلي ترمنځ د زرګونو برښنا لیکونو د تبادلې خبره هم څرګنده کړه هغه وخت مقامات وویل چې د جنرال آلن او جیل کیلي ترمنځ د 2013 او 2012 کلونو ترمنځ له 20,000 څخه تر 30,000 پورې تبادله سوي پاڼې او برښنا لیکونه تر پښتنې لاندې و خو دا ټول برښنا لیکونه خلکو ته نه دي شودل سوي کله چې اف بی آی په دې اړه د دفاع وزیر لیون پنیتا سره تماس ونیوي نو ښاغلی پنیتا په داسې حال کې چې د جنرال آلن په اړه یې پر خپل اعتماد ټینګار وکړ دغه موضوع یې د پینټاګون د پلټنې ادارې ته راجع کړه او فیصله یې وکړه چې جنرال آلن به په کابل کې د ناټو د ځواکونو د قومندان په توګه خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي
خبری مجله اوری.
د ننګرهار حصار شاهي ډاک ته څیرمه صنعتي پارک د پانګوالو پر مخ پرانیستل شو. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر رسنیو ته وویل چې دا پارک په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او هغه ټولې اسانتیاوې چې د یو صنعتي پارک لپاره لازمې دي پکې په پام کې نیول شوې دي. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواری راپور کې.
په دغه پرانیست غونډه کې په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار په سیمه کې رسنیو ته وویل چې یاد صنعتي پارک په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې دوه فیزونه لري. نوموړی وایي چې دا پارک د سیمې په کچه پرمختللی صنعتي پارک دی چې په فعالېدو سره به یې کورني تولیدات وده وکړي.
دغه صنعتي پارک یو ستر پارک دی، نه تنها دا چې د هیواد په کچه یو ډیر پرمختللی سیستم باندې جوړ شوی، بلکې د منطقې په کچه باندې یو پرمختللی سیستم سره تاسو ګورئ. هغه ټول اسانتیاوې چې د یو صنعتي پارک لپاره لازمي دي هغه په کښته دی، او 259 نمرې مځکه ده، او په لومړي فیز کې 138 نمرې دي او متبقي په دویم فیز کې دي.
د افتخار په خبره اوسې یوازې هغو شلو تنو پانګوالو ته د ځمکو اسناد ورکړل چې هغوی له دې وړاندې په کرایه او یا هم په نامناسبو ځایونو کې فعالیت کاوه. بلخوا یو تن افغان سوداګر حاجی مخلص اندیښنه لري چې په دغه صنعتي پارک کې د ځمکې ویش عادلانه نه دی، او په خبره یې هغه چاته اول حق ورکول کیږي چې واسطه ولري.
چې دوی پرته له کوم ارزیابي، پرته کوم تحلیل، پرته له کوم تحقیق څخه هر څوک چې دوی ته مراجعه کړي دي، دوی ته جوازونه ورکړي دي، دوی ته په وخت او زمان وعده ورکړل شوی چې دوی ته په صنعتي پارک کې به ځمکه ورکول کیږي. منګه غوښتنه ده چې مخکله د سخه چې د ایسا دفتر یو چاته د پانګې اچونې جواز ورکشي، دغه ټول جوانب ارزیابي کړي، دغه ماشينري، بشري قواوې، مالی امکانات ارزیابي، او پس دغه سخه هغه سره یو واده وشي او هغه ته وزمکه ورکشي.
خو په افغانستان کې پانګون څخه د ملاتړ یا ایسا ادارې مشر بیا د تورونه پکله کړدوي، او په خبري دوی یو ځانګړي کاری دل لري چې د هغو صنعتي فابریکو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي کوم چې په یاد پارک پنګونې تزرخ کړی دی.
خو دا 259 چې کوم نمرې دي دا به ان شاء الله واجد شرایط او اشخاص ته به موږ توضیح کوو. هیڅ نو جوړ جوړای پکې نشته دی، او اوس د وخت مخکې خبرې دي چې هر څوک هغه کوي هغه خپل اندازې لګوي، هغه مخه موږ نشونی ولای. خو صرف دا ډاډ درکوم چې دا پروسه به کاملا په شفاف توګه باندې دی، یو خاص پروسیجر له مخې چې مخکې دا پروسیجرونه نه تعقیبېدل، د یو خاص کمیټې له خوا نه به دا توضیح کیږي. دا پارکونه
د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی او د ننګرهار ولایتي چارواکو کو هم په دې غونډه کې ګډون کړی او خوخي ښکارا کړ چې د سیمې په کچه دا ډول پرمختللی صنعتي پارک فعال کیږي.
دغه راز د جلال آباد ختیسته د غازی امان الله خان د ښارګوټي د دویم فیز د جوړېدو کار هم پیل شو. چارواکي وایي په دې ښارګوټي کې به 1000 بستریز روغتون، پوهنتون او دینی مدرسه هم جوړېږي. او اوس هم د برتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو حال درکو. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون اروپایي اتحادیې ته په وینا کې د خپل هیواد له رایه ورکوونکو سره ژمنه وکړه چې که چیرې د ګوند راتلونکي انتخابات وګټي نو دوی ته به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو انتخاب ورکړي. کامرون نن وویل حکومت به له اروپایي اتحادیې څخه د اړیکو د شرایطو په اړه له خبرو وروسته له دې اتحادیې څخه د وتلو او یا پاتې کېدلو ټول پوښتنه وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې له جنقه الکوزي څخه اورو.
دا چې د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي به د برېټانیا له حضور پرته څنګه وي، د کارپوهانو ځواب دا دی چې لنګلستان پرته به د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي منحصره وي او ډېره نړیواله او پراخه به نه وي. برېټانیا په اروپایي اتحادیې کې د ستر پوځي لګښت هیواد دی، او د دې اتحادیې په غړو هیوادو کې ستر ډیپلوماټیکي ماموریتونه لري. د اروپا د کارنیګي چرنیز مرکز چړونکی سټیفان لهنی په اړه وایي
د برېټانیا تک به د اروپایي اتحادیې لپاره ستر تاوان وي. زما په فکر موږ به په هر لحاظ کمزوري شو، له پوځي او سیاسي پلوه او په نړۍ کې زموږ د اقتصادي قدرت له پلوه. په دې توګه دا به د اروپایي اتحادیې لپاره یوه غمجنه ضایع وي.
دا پښتنه هم مطرح ده چې د برېټانیا وتل به په لویدیز بالکان کې د اروپایي اتحادیې په پراختیا څه ډول اغېز وکړي. برېټانیا په دې باور ده چې د اروپایي اتحادیې له پراختیا سره د ګاونډیانو ثبات تړلی دی، او د اروپایي اتحادیې د واحد مارکیټ په جوړېدو سره دا مهال د انګلستان تولیدات له صحنې لرې شوي دي. کارپوهان دا هم وایي که چیرې اروپایي اتحادیه خپل رسمي تعهد پر ځای کړي او پخوانۍ یوګوسلاویا ته غړیتوب ورکړي، نو د دې اتحادیې دروازه به د ختیځو ګاونډیانو پر مخ هم خلاصه شي. په برسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مرکز غړي روزا بالفور وایي د انګلستان د وټلو په صورت کې به د ګورجستان، مالدووا او اوکراین په څیر هیوادونه په برسل کې یو مهم غږ له لاسه ورکړي.
دا هیوادونه اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو هیلې لري. پیرس او برلین د هیوادو ته د یو ځای کېدو هیلې نه ورکوي. د انګلستان پرته به دوی یو قوي او د خلاصې پالیسۍ ملاتړي له لاسه ورکړي. سویلشم چهلی او امیدونه ډیر تیار دي.
په دې اړه هم پوښتنه مطرح دي چې له برېټانیا پرته به اروپایي اتحاد له روسیې سره څومره دوستان اړیکې ولري. په ځواب کې ویل شوی چې فرانسا او جرمني ممکن له روسیې سره خپل اړیکې نږدې کړي، خو د اروپایي اتحاد نور هیوادونه لکه هسپانیا او ایټالیا به ډیر خوښ شي چې له روسیې سره د طبیعي غاز په مسلو کې له زیاتو پوښتنو پرته معاملې لاسلیک کړي. کارپوهان دا هم وایي له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په صورت کې ممکن اتحادیې ته دا فرصت هم په لاس ورشي چې په زیات شمېر اروپایي فدرالي ساحو کې یو واحد استازیتوب ولري. د مثال په ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به یو واحد استازی ولري. په 2009 کال کې د لیسبن په تړون کې دا وړاندوینه شوې وه چې اروپایي اتحادیه به په نړیوالو سازمانونو کې واحد استازیتوب کوي. دا کار په اتحاد